موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یوچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 25,000 کیلومترو ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 25,000 کیلومترو ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5,000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله. دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپل انګریزان وو. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې 5,000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه. یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي و، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 25,000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه باسیا ته تکې دی، د خپل یو 25,000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کوره تودس وله، یعنی د ځمکې کوره د تودوهې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، او ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله. د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدې لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله. د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلنډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل. د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شکلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دی په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې ده د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدر من زکون کو خدای به کی تاسو په دې باندې پوسی او سیجی او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچی له جمله څخه شمیرل کیږي کوچنی وچ له جمله څخه شمیرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنوز د کونکو د سلورو خاو په حق له مهمه معلومات لاس را ووسیږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهیدلی ووسیږي نو اوس هم د لوستراتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنوز د کونکو به د سپارونه په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو قدر منځ کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیدې هله د چي یو څه مستقلی وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې جام الله پمان پر لوی سشته تعالی مسپرم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدر منو وګړو لیس کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیس کون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن وی درنو ز کون کو د چې مرسته سون او هم لستې نو هله د چې د تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای شئ کوم کوم مرکله دینه چې زستا سودن مرزي لوست په کوم تاسو ټول خواجه ځکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شئ د مرزي د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ قدر منو ځکون کوز مرستا سودن مرزي اووم لوست موضوع اواري سیمي دشتي او شګلنې سیمي هم چنان د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات بلولو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د چې تاسو ټول قدر منو ځکون کې د لوست په پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو ځکون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پورې خوشو کولای ز کون کو د لست په پښه بو کې لمړی مرستا سو زما تکرار هی باندې افغانستان اواري سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زما تکرار هی باندې افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زما د هوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زما کې د پلوو تا کچیر موږ او تاسو په دکات سره وګورو نو موږ او تاسو د زمرګره هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنۍ برخه یې په خپل د غرونو برخه ده دویمه برخه یې لږی لوري سیمې دي او دریمه برخه یې اواري سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د زمکه لسته څخه په زیاته خاصه سره او سیشي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې او سې او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانې او بیدیا موجوده او سې اواري سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنې سیمې ونه او سې فقط اواري او صفاف محیط لرونکي کې سیمو له جګړو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشته ډیر لږ دی چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکښ شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دی او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شرمه ناهی دشتا او د بلخ او د اموسین ترمن شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخ شوې دي او لا هم نور غزیدل دي چې دغه دشتې شې دي په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکو ځنګړتیاوي لري چې یعنی په پر اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري د ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکو صحرایي سیمې دي ځکه چې په پرسرلی کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود دی او په دغو برخو کې د کوانتارري رسوبات پای ته رسول سوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومدار توګه سره معلومیږي همدارنګه قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري ټول شګلن شګي پکې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشته له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه دشته هغه دشته ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځنګړتیا پکې کوي یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي خو د دغه دشتو یا پراخوالی چې دی یا هم لوړوالی چې دی د 500 متر پر څخه لږ دی خو 500 متر تر رسیږي او اقلیمي ځنګړتیا ول په لور څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیز او جنوبي لویدیځو برخو کې بیره بیر چاپیرلونه جوړ کړی دی چې د هغولو جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته په کاپیسا کې د ریګوان او هم د رنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی سوچې د هغه په اړه کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو نو موږ ویل سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرني دشتې لري خو جو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او جوړي او شګلني سیمه په حق له معلومات په لوستل وسند له سرتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د جو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصادي مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي نو په افغانستان کې ډول ډول سروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سکولې په صحرایي هم وچه سیمو کې وساتو ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو کچه کمه بي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره سروي یا هم حیوانات چې په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغه سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوي ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي د دې ترڅنګ کچیر موږ تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکې او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دی هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرڅه د خط غرڅه د او ورین پرانګ دی سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوړه پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خو به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل ببرا او د اموتر غاړو به پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل لیوان او ګډړي او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوس کېدل او هلته به دوی استوګنه کوله چې سری ګډړي ځنګړي طبي ارزښت لري چې د مرکزی سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کیږي چې وحشي پسونه او غرنی غرسی به د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګ غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ست په دشتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 341 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې ستا چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دشتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځنی ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوي هغه کومې اړتیاوي چې دی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم په خپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنی وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنی پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګ زرې، زرکانې، غرنی زرکانی، یوچ دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاب تاسو زرک ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نوري په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزلې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلینډانې دي، حشرات او شیشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستا په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پرکول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نموږ ویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وي چې هر یو خپل ذات د ځانګړي اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنې صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژوي څه شي دي او ویل کیږي؟ آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نه درنو کدر منځ کوون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله تل چې اوس موږ تکلیف یو په سپو سی وو سری تر بل داسې درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن